د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اوریدن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن دا گول رز کال 2018 دا نومبر میاشتی ویشتا منیٹا دا دا وقت پا پاکستان کی دا ما خام شپک پا افغانستان کی پینی می بجی دی او دلتا پا واشنگتن ڈی سی کی دا سہر ات بجی دی د وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو پر یو ساته خبری خبرونه کې درته زاد نان رشید
او زمو جاهی جواد
هر کله وایو د ټول نه اول وړاندې کوو د خبرونو سر ټکی
د پاکستان د قانون وزیر د پنجاب سخت دریځ ډلې تحریک لبیک لخوا تر فشار وروسته ل خپل دندې ګوښه شوې ده د سخت دریځ ډلې مشان وای له حکومت سره یې د خپل غوښتنو د منلو لپاره یو تړون لاسلیک کړی او د پوسټ باوري احتجاجونه پای ته رسولي
جو ایگزیکٹو کی ذمہ داری ہے اس کے لیے ایگزیکٹو کو سپیس دینی چاہیے دوسرے ادارے ایگزیکٹو کی سپیس اس کو نہیں دیں گے تو پھر یقیناً ایک بیسٹ کنڈیشنز کے اندر پرفارمنس نہیں ہو سکتی
دا پاکستان حکومت اور دا ہیواد ستر عدالت دا پاکستان پا پوز باندی نیوکی کری چی دا پنجاب سخت دریزہ مذہبی ڈلو اور دا احتجاج کون کو کی لاجمن رول ولی لو بولے دے اسلام آباد ہائی کورٹ وائی پوز سوک دے چی دا منزگڑی تو کردار لو بوی
دا ریاست رول اور ہچر تنخ کاری دا فکر کوما دا دا پاکستان دا دا ریاست دا مستقبل دا پا بیر خطرناک خبر آ
او د پاکستان وزیر اعظم او د پوز مشر په سعودي کې د سنی مسلمانانو پوزي ائتلاف غونډه کې د ګډون لپاره ریاست رسیدلی چېن کاران وای پاکستان تر اوسه پورې دا نه روښانه کړی چې د سعودي په مشرۍ له دغه ائتلاف څخه یې څه اهداف دي
او اوس خبرونه د تفصیل سره
د پاکستان سرخار اسلام آباد سره نږدې د تونلار اسلامي تنظیم پلویانو د خپل غوښتنو د پوره کېدو وروسته له حکومت سره د یو تړون په پایله کې خپل احتجاج پای ته رسولی په اسلام آباد کې بیا د یوې محکمې قاضي سیاسي ګوندونو او په سوشل میډیا باندې عامو خلکو د حکومت او تحریک لبیک یا رسول الله نومي تنظیم ترمنځ جوړجاړي او په دې کې د پوز په رول باندې نیوکې کړې دي د اسلام آباد های کورټ قاضي وویل پوز ته د حق چا ورکړی چې د حکومت او مظاهره چیانو ترمنځ منځګړیتوب وکړي د حکومت د کورنیو چارو وزیر احسان اقبال ویلي په کار ده چې حکومتي چارواکي د خپلو دندو ترسره کولو ته پریښودل شي چې اشاره یې په غیر مستقیمه توګه د حکومت په چارو کې د پوز مداخلې ته وه
د پاکستان د قانون وزیر زاهد حمید د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړې ده وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د دغې منظوري هم ورکړې په انتخابی حلف نامه یا انتخابی سوګند په بیان کې د ترمیم خلاف تحریک لبیک یا رسول الله تنظیم کارکونکو د اسلام آباد سره نږدې په فیض آباد کې درې اونونه احتجاج کولو او د وزیر قانون نه مستعفی کېدو غوښتنه کوله ښاغلی حمید په پارلمان کې ویلو چې هغه یو سوچا مسلمان دی او ویلي دغه قانون د واکمن ګوند به شمول ټولو په جمع منظور کړی وو دین علاوه قطر من رجن کو بل رپورٹ چې د اسلام آباد های کورٹ قاضی جسټس شوکت عزیزی صدیقی ویلی په سوک دے چې د منځګړی تو رول لوبوي قانون په کوم ځای کې میجر جنرال ته دا واک ورکړي د اسلام آباد های کورٹ قاضی د خبرې د مذهبي ډلې تحریک لبیک یا رسول الله د احتجاج ناستې په اړوند اوریدنه کې کړې دي بل رپورٹ چې ملګرو ملتونو پاکستان کې خپل کارونه تر نامعلومه مودې پورې ځنډولې دي او خپل عملی او کارکونکو ته امر کړی دی د نوي امر پورې دي د یو خار نه بل خار ته د ادارې د کار په قرض باندې او یا شخصي ضرورتونو لپاره سفر نه ډډه وکړي نور تفصیل راکوي زاهد خټک په دې رپورٹ کې
په یوه هدایت نامه کې ملګرو ملتونو خپل کارکونکو په پاکستان کې دننه د غیر ضروري هوایي سفر نه هم منع کړی دي په ہدایت نامه کې خبرداري ورکړل شوې چې پاکستان کې امنیتی حالات په توندې سره بدلیږي او د ملګرو ملتونو اداره غواړي د خپل عملی او دوی د ماتحتانو تحفظ یقیني کړي بیان جاتوي د عملی یو غړی هم بغیر د اجازه سفر نشي کولای ملګرو ملتونو خپل عملی ته تر یوې هفتې پورې د خوراک څخه د شیانو سټاک کولو هم هدایت ورکړي په ہدایت نامه کې ویل شوی چې راولپنډي لاهور فیصل آباد او د پنجاب په اکثرو سیمو او په کراچۍ کې امنیتی حالات خوند دي او ممکنه ده د ربیع الاول 12 یا د دسمبر د اولنې نیټې پورې او یا د دین وروستو د تشدد پیښه رامنځته شي په دې وجه دې کارکونکي بیدار او ویښ کوسي د ملګرو ملتونو په ہدایت نامه کې خیبر پختونخوا بلوچستان او گلګت بلتستان سیمې د پنجاب په پرتلا پر امنه خدل شوې دي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په بلوچستان کې د بیان د ازادۍ په وړاندې غواخونه او په دې برخه کې د خلکو په ډارولو باندې اندېښنه خوده لی. یاد کمیشن د یو بیان په ترڅ کې په حکومت او د بلوچستان په بلتون غوښتونکو باندې غږ کړی چې رسنۍ او تدې د کار کولو ازادي ورکړي. په بلوچستان کې د تونلارو ډلو لخوا د ورسپانو په ویشلو باندې بندیز لګول شوی او همدارنګه په دغه ایالت کې 15 پریس کلبونه تړل شوي دي.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د پوسر لخر جنرال قمر جاوید باجوا په یو مهم سفر د سعودي عربستان سرخار ریاض ته رسیدلی دي. د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او پوسر لخر جنرال قمر جاوید باجوا سره په دغه سفر کې د هیواد بهرنو چارو وزیر خواجه محمد آصف هم ملګری دي. که څه هم د پاکستان ملکی او پوځي چارواکو سعودي عرب ته دغه سفر ایجنډا یا مرام نه دی څرګند کړی، خو د سعودي عرب خو دغه سفر په داسې مهال کې پیل شوی چې پرون د اتوار په ورځ د سعودي عرب په مشرۍ کې د سنی مسلمان هیوادونو پوځي اتحاد د دفاع وزیرانو په غونډه کې په رسمي ډول پرانسته شوې ده. غونډې ته وینا کې د سعودي ولی عهد او د سعودي عرب د دفاع وزیر محمد بن سلمان ویلي تندروي او ترهګري کرکه خپروي او د اسلام بدنامۍ سبب جوړیږي.
په مصر کې صوفي مسلمانان وایي که څه هم د سنای په جماعت باندې د خونړي برید له امله خلک سخت غمجن شوي، خو دوی به بیا هم د اسلام د پیغمبر د زوکړې د ورځ یا میلاد النبی د لمانځلو لپاره چمتووالی نیسي. د سنای په جماعت باندې د برید پر مهال 315 عبادت کوونکي وژل شوي او 128 نور ژوبل شوي وو. هیڅ کومې ډلې د جمعې د ورځې د دغه خونړي برید پړه چې په الروزه نومي جماعت کې ترسره شوی وو په غاړه نه ده اخیستې. صوفي مسلمانانو ویلي دي چې دوی به میلاد النبی د راتلونکې جمعې په ورځ په ټول مصر کې ولمانځي. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف مشر ویلي چې دا مهال یمن د ځمکې پر سر د ماشومانو لپاره تر ټولو خراب ځای دی. ګیرډ کیپلر په عمان او اردن کې د یکشنبې په ورځ له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د یمن په جګړه کې لخکې لوغاړو څخه وغوښتل چې دغه هیواد ته د بشري مرستو د ورتګ مخه دې ونیسي، مخه دې نه نیسي. یونیسف د یکشنبې په ورځ په دې وتوانېده چې د سنای هوایي ډګر ته د شنبې په ورځ نږدې 2 میلیونه ډوزه واکسین واستوي. نوموړي زیاته کړه چې په خوراکي توکو، د کلورینو په تابلیتو، د نسناستې په درملو، د څکلو په اوبو بار کښتۍ د حدیدي بندر ته په لاره دي.
پرون د اتوار په ورځ د کیوبا صدر راول کاسترو هم د زرګونو نورو خلکو سره په شریکه رای اچولې ده. دغه وټونه د میونسپل انتخاباتو لپاره اچول کیږي او د کیوبا یوازنی نیخ په نیغه الیکشن دی او د دې د لارې به د غټو حکومتي شوقو لپاره مشران ټاکل کیږي. دغه الیکشن په نتیجه کې به په کیوبا کې د کاسترو د کورنۍ د 1961 روان حکومت د ختمېدو مرحلهوار عمل شروع شي. دا اول د راول کاسترو د موجوده حکومت موده به 2020 کې ختمیږي.
د انډونیزیا په سیاحتي ټاپو بالی باندې چارواکو د آتش فشان د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی. چارواکو په د اور غورځون کې غره یا آتش فشان د ویرې له امله په ځینو برخو کې تر 10 کیلومتر پورې سیمه د خطرناکې سیمې په نامه نومولې ده. دا په دې معنی چې د اور غورځون کې غره یا آتش فشان له شاوخوا سیمو څخه به نږدې 1 لک کسان د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ کېږي. د مونټ آګنګ په نامه ورته آتش فشان په 1963 کې تر 1000 زیات کسان مړ کړي وه. او وروستی خبر دا چې د عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د روهینګا د کډوالو بحران ته د نړیوالو د پاملرنې اړولو په موخه د دوشنبې په ورځ میانمار یا برما ته تللی. د رومن کاتولیک کلیسا دغه مذهبي مشر به د پنجشنبې په ورځ بنګلادیش ته هم ولاړ شي. پاپ به د روهینګا د کډوال شویو مسلمانانو پنغالي یا کم ته ورنشي، خو په ډاکا کې به د روهینګا له یوې وړې ډلې سره وکوري.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ غږ د وی وی ډی وی څخه اوري. د خبرونه په ژوندۍ بڼه نیغ په نیغه د واشنگټن ډی سی له سټډیو څخه خبريږي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل د پاکستان د قانون وزیر د پنجاب سخت دریځه ډلې تحریک لبیک لخوا تر فشار وروسته له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. د سخت دریځه ډلې مشران وایي له حکومت سره یې د خپلو غوښتنو د منلو لپاره یو تړون لاسلیک کړی او د پوځ په باور یې احتجاجونه پای ته رسولي دي. له اسلام آباد نه پرې د ډی بی خبریال پیر ولایت شاه دا راپور رسولی.
د پاکستان طاقتور فوج په مداخلت سره پایتخت کې د مذهبي تندرو وډلې احتجاجي پر لد د ختمون لپاره ترسره شوی تړون ته په هیواد کې عدالتي او اولسي کچ سخت غبرګون پلیدو کې راځي. د فوج په مداخلت سره د مرکزی حکومت او پایتخت او جو خار پینډې په دروازه ناس مذهبي تندرو وډلې ترمنځ تړون نروستو د یاد ډلې لخوا احتجاجي پر لد د خورېدو اعلان شوی دی. او دې سره د هیواد په بیلابیل برخو کې د تحریک لبیک نوم ډلې پلویانو احتجاجي ناستې هم ختمی کړې دي. شپږ نکاتي تړون کې حکومت د مذهبي تندرو ډلې ټولې غوښتنې او شرطونه منلې دي چې تر مخې تر ټولو لوی شرط د قانون د مرکزی وزیر زاهد احمد استعفا و دې د خپل څوکۍ نه د استعفا ورکړې ده. تړون د تحریک لبیک مشرانو او داخله چارو مرکزی وزیر لاسلیک کړی او دې کې بیا د احتجاجي ناستې د ختمولو لپاره د فوج د سرلخکر د خدماتو په درناوي سره ذکر او مننه شوې ده. دغه تړون ته پاکستان کې په عدالتي او اولسي کچه سخت غبرګون پلیدو کې راځي. او د احتجاجي ناستې په حق له د کیس اورېدنې په مهال د اسلام آباد ستر عدالت قاضي سوال راپورته کړی چې فوج ته چا د درېمګړي کردار لوبولو اختیار ورکړی دی. که څه هم د کورنو چارو مرکزی وزیر احسن اقبال عدالت پر وړاندې ویلي چې د پرلت له کبله ټول هیواد کې راپارېدلې احتجاجونو مخه نیولو لپاره حکومت سره د تړون نه علاوه بله کومه لار نه وه. خو بیا یو شخصي ټلویزیون چینل سره خبرو کې مرکزی وزیر د حکومت بل یو مجبوري صدا سه هم په ګوته کړی.
تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو ایگزیکٹو کی ذمہ داری ہے اس کے لیے ایگزیکٹو کو سپیس دینی چاہیے. دوسرے ادارے ایگزیکٹو کی سپیس اس کو نہیں دیں گے تو پھر یقیناً ایک بیسٹ کنڈیشنز کے اندر پرفارمنس نہیں ہو سکتی.
دے وائچ ایگزیکٹو یا دے ہیواد سلوڑا انتظامی ادارہ چی ترسو پخپل خوخہ کار کولو تنپری خودلی کی گی ترغیب ہم دغشان صورتحال مخ ترازی څنګه حالات چې حکومت ته احتجاجي پلتیانو په خوراولو کې راپی خو د تیر خالی په روز منتخب حکومت فوج ته د مظاهرینو د خوراولو په اړه د کومک خواست کړی و. خو ویل کیږي چې د فوج تر لښکر دغه حکم منلو په ځای حکومت ته د مظاهرینو سره خبرو اترو لاره خپلولو رایه ورکړې وه. او د اسلام آباد های کورټ قاضي ویلي چې د یو آئینی حکم نه منلو په سر چې د فوج کم اړوند جرنیلانو په ضد کاروایی په کارونو د دې په ځای الټاغي د درېمګړي کردار لوبولې دي. جسټس شوکت صدیقي تر دې پورې ویلي چې فوج دې په خپلو آئینی حدونو کې اوسي او که د سیاست سره ډېر شوق وي نو ټوپک ته کیدي او سیاست ته دې راوځي. په مرکز کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند اتحادی پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کامی سملی غړی قهر ودان هم دا وایي چې بیا ثابته شو پاکستان کې سیویلین حکومت اسې د نوم دی.
مطلب یو کنټرولډ ډیموکریسي ده. خبره دا ده چې دا نه چلیږي په ګډ دنیا کې. نه زموږ سره نه مني نه زموږ عوام خلک منلی شي چې یو کنټرولډ شی به ډیموکریسي به کیږي. دا اوس کوم بحران دی د وزیر اعظم او د کوم احتجاجونو کیسې روان دي. دا اوس د جمهوریت او د امریت مطلب یو جګړه ده. سمه دا مدغه ده. دغه اوس دا دغه نتیجه ده. دغه هم خبره ده چې دا ټیک نه ده. مطلب ډېر کم مایده اوس.
د اسلام آباد های کورټ زیاته کړې چې داسې لګي احتجاج کوونکو ته د فوج ملاتړ حاصل او د دایره هم سرګند کړې چې د دې خبرو نه پس دې زورولې کېدلی شي. د وکیلانو د پاکستان په کچه تنظیم سپریم کورټ بار پخوانی صدر او آئینی ماهر قاضی انور ایډوکیټ د جسټس شوکت عزیز صدیقی خبرګون په ځای بلی.
دا اته د 100 کسان 8000 کسان څنګه شو پاسو یو خدام پویږي چې شاته نه غی باندې چې کله هغه تقریبا دا پاسو یو 15 طرفونه بیا غی نه شاته نه ملا جو دم څنګه شو. بل دا دې خبرې دي چې هغه باندې فنا نه نه پکا وکړو. او دا ودا کې به خلکو د پاتوا خل مونږه په څو کې ویدو مونږ دیو چې زم نه مو سیم لګي مو نه مو سیم لګي سم دا دی وا. او دا چې کومه طریقه ده طریقه که ده یو حکومت ختمول غواړي نه به طریقې دا طریقه نه ده.
د یویشت ورځو منظمه احتجاجي پرلت او د دوی د مشرانو لخوا د مذهبي تنګ نظرۍ نه ډک تقریرونو په سر سیاسي ګوندونو او څېړونکو دا د ترهګرۍ په ضد کامیاب عملیاتو باندې سوالیه نشان بله. او د اسلام آباد ستر عدالت قاضي نن دا هم ویلي چې د رد الفساد عملیاتو د کامیابۍ دعوی کوونکو ته ولې په اسلام آباد کې دا فسادیان نه ښکاري. او د دفاعي چارو څېړنکار زید حسین په دې اړه داسې نظر لري.
آج جو ہے پھر اس کے بعد رد الفساد کی بات کی جاتی ہے, نیشنل ایکشن پلان کی بات کی جاتی ہے, تو پھر تو اس کو بھی طے کر لیں کہ وہ سارا کچھ ختم ہو گیا ہے.
دے وای چی دا تڑون ترمخ حکومت دا آغا شرخخو خلاف سا کاروائی نشی کولے چاچی دا تیرو یویش تر وزن دا ریاست واک چیلنج کولو. نو دا زاید حسین پا وینا بیا دی اگرلی شی چی دا ترہگرے پا زد ملی تا گلارا پا مکمل توگا ناکام شوی دا. د تیر خالی پروس دغه احتجاجی پر لټ خورولو لپاره د پولیس او اف سی لخوا شوی عملیاتو کې شپږ تنان مړو او په سلګونو جوبل شوی وو. او په دغه جوبل شوی تنانو کې زیاتره شمېره د امنیتی سرتیرو وه. خو حکومت د اړیګړی په تور نیولې شوی د تندرو ډلې تحریک لبیک ټول کارکنان خوشی کولو ته هم غاړه ښودلې ده. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
VOA دیوا د کره خبرونو لپاره ستاسو د خوښې غږ VOA دیوا واوري په ټي وی یې وګوري په ټویټر یې خوښه کړئ او په ویب پاڼه یې ولولئ.
قدم الله اوردن کو تاسو ډی ورډیو تا وګیو تاسو د پیر ولایت چا رپورت واوریدو. دا احتجاج په اقلمان کم چی په اسلام آباد کې د درې اونو نه روان وو. او وزو چې د او سیاسي ګوندونه دغه ته سخت برګون خای. عوامي نېشنل ګوند مشر افتخار حسین وای, میا افتخار حسین وای چې پر امن احتجاج د هر وګړي حق دی, خو دغه حق د نورو خلکو حقوقو د غصب کولو په اړه باندې نشي عملي کېدل. نور تفصیل سره ارشد مومندی په دې رپورٹ کې راکوي.
د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو د تحریک لبیک یا رسول الله درنی ختمولو په طریقې کار باندې نیوکې کړې دي. د قومي وطن پارټۍ بیان طارق خان وایي حکومت د مظاهرینو په رمنه طریقه باندې منتشر کولو کې ناکام شوی دی.
د حکومت د ریاست رول او ریت هیڅ تر نه ښکاري. او دا زه فکر کوم چې دا د پاکستان د دې ریاست د مستقبل لپاره ډیر خطرناک خبره ده. د دې نه هیڅوک هم انکار نشي کولی چې د پاکستان د آئین لاندې هر چا ته د پرامن احتجاج حق حاصل دی. خو دا هغې دا مطلب نه دی چې نن یو دوه سوه یا پنځه سوه یا زر کسان راځي ټول ریاست چې دی هغه به یرغمل کوي.
د جماعت اسلامي مرکزی مشر پروفیسر ابراهیم وای حکومت د اوس پرنګ وړاندې هم دا درنه د مذاکراتو د لارې ختمولې شو.
یعنی دا نن چې کم کار وکړو او اوس شنو راځي مسجد دا کار نه شو کېدی. نو دا هر څه باندې کېدل مذاکرات خو دې مذاکرات چې پیړي وي نو دا هیڅ اثر نه اډورا دي څنګه دا کړي دی خو ناکام شو نه ناکامي نه پس دا فورس ذریعہ باندې میجر جنرال د سخت په معاهده باندې دا فوج ته لري باندې فوج کو وسطات باندې و په هټې دې باندې دا وګړه خیاجي خپل ځان دې څنګه کمیتا.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر میا ابتهار حسین وای حکومت د احتجاج ختمولو ګام د عدالت په امر پورته کړی دی.
چې د حکومت کوم وضاحت ته نو غي وای چې د انتظامی ته عدالت مطلب چې حکم کړی دی او دا انتظامی امپلیمنت کړی دی. لکه د حکومت وزیر داخله د دې خبرې نه غوي چې خبر نه مې چې دا اقدامات شوي. نو دا په پاکستان کې ارزل نه وی کارونه کیږي خو به هر کیس د ادارو ترمنځ مطلب د رابطې فقدان او د اعتماد فقدان دا چې کوم نه نو ډیر مطلب چې د ملک لپاره نقصان دی.
پاکستان کې سیاسي ګوندونو لخوا د تحریک لبیک یا رسول الله لخوا کېدونکو درنه پاړه په اول کې کوم سخت خبرګون مخې ته نو راغلي. خو بیا د عدالت په امر د احتجاج کوونکو پر ضد عملیات وروسته د دوی له طرفه هم نیوکه زیاتې شوې. ارشد مومن, وایس آف امریکا, ډیوه ریډیو, شبقدر.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
دیوار رادیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږونه نهو بجو پورې
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر دولسو بجو پورې
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه مرکه
او په سیاسي اقتصادي ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
ډېری قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې وړاندې پر راپورونه کوم اوریدل د سختاري زډلې مشان وای له حکومت سره د خپل غوښتنو د منلو لپاره یو تړون لاسلیک کړي او د پوس په باور احتجاجونه پای ته رسولي. دغه احتجاجونه د اسلام آباد په دروازو کې غاڼو لارویو ته غاڼې ستونزې رامنځته کړې وې. په دې اړه په ټولنیزو رسنیو کې د محل سره ډول خبرګونونه دي. د بعد احسان محمد خان پر راپور کې واوري.
د پیپلز ګوند یو مشر میر شاه جهان کتران په خپل فیسبوک باندې لیکلی د فوز سرلخکر او صدر اعظم ترمنځ د خبرو اترو کامیابی دو ورستو پر لټ ختم شو. د ټایمز ورسپانی سړنکار اقبال خټک لیکلی د جمهوریت پر ضد په پاکستان کې روان جرمونو ته مافیت ورکول روان دي چې د فیض آباد پر لټ دغه صورتحال ژوندې مثال دی. پروفیسر خادم حسین په فیسبوک وایي د اسلام آباد نه چاپیریدل او بیا دغه ټکراو څخه معلومیږي چې د تشدد ډکا سختدریزه بیانیا د سماج په رګونو کې اچول کیږي او د شخصي ملیشې په کارول په یو داسې خنجر کې بدل کړې شوې دي چې دغه د ولس جمهوریت حکومت په سینه کې ننباسي. د عوامي نېشنل ګوند بشرا گوهر په ټویټر لیکلی یو ورخیزه د جوړی لوزنامه ردول پکار دی. حکومت له پکار ده تحریکی لبیک مشرانو پر ضد د جرمونو قضیه جوړی کړي چاچه تشدد کړي د اولس ژوندۍ عذاب کړي د پارلمان غړو په کورونو بریدونه کړي دي او پولیس یې په نخه کړي دي. یو بل سیډنکار زاید حسین په ټویټر خپل عکس العمل کې لیکلی څوک وایي چې آئین او پارلمان په دې هیواد کې تر ټولو ستر دي خو نور نه یو وار بیا مولا ملیټری ائتلاف کاریږي رب دې دا هیواد وساتي. احمد وقاص ګورایا په ټویټر خپل عکس العمل کې لیکلی د غزیان اسلام آباد انتظامیه یا حکومت ته نه بلکې پاکستان ته رسیدلې چې را روان نسلونه به هم د دې زیان اثر څخه بچ پاتې نشي څوک هم د ټولګي په شکل کې راتلل شي او د ټوپک او اسلام په زور هر څه کولای شي. امتیاز ګل چې نومیالی سړنکار دی وای د پاکستان ریاست د یو غیر ریاستي ډلې غوښتنې ومنلې او د دې مطلب دا دی چې د حکومت او ریاست په اصولو سودا وشوا. نصرت جاوید په دغه صورتحال ټوکا کړي او لیکلی دی چې لوزنامه لاسلیک شوه نو ولې نه د تحریک لبیک مشر خادم رضوی ته خواست وکړي شي چې اوس دې قام ته وینا هم وکړي چې سړکونه دې پرانځي. یو بل سیړونکو حسن خان وایي دې تړون ته لوزنامه نه ویل کیږي بلکې دغه د سرټیټای اسناد ګڼل شي ځکه چې په دغه اسنادو کې انتظامیه او حکومت په مکمله توګه د یو سو مذهبي انتهاګرو وړاندې د هغو ټولې غوښتنې ومنلې. احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو پېښور.
ازمن اوریدن کو تاسو ډی ورډیو ته وګیا سرنګ چې مون خبرې کو په اسلام آباد کې د احتجاج کم چې دریو اونونه روانو هغه وس ختم شوه دي خو په پوز باندې یو شمیر اعتراضونه هم کیږي. په دغه اقلمانه نور سیړنه اخلو د خپل همکار رحمان بنیرینا کوم چې د وخت هم سره په سټوډیو کې موجود دي. رحمان بنیری صاحب تاسو ته هرکلی وایو.
مهرباني
رحمان بنیری صاحب. دا خو راته وایي چې په پوز اعتراض کیږي چې د حکومت خلاف د مذهبي ډلې د پرلت ختمولو په لړ کې منځګړی توپ کړی دی ولې وکړو او نو تاسو څه خیال چې د پوز دا کردار نه دی؟
زما خو په خیال نه د دنیا چې کوم قوانین دي نو کې د پوز کار دا وی چې هغه د هیواد یا ریاست په سرحدونو باندې ولاړ وي یا د خپل هیواد او ریاست تحفظ کوي. نړیوال قوانین د هر پوز لپاره دادي. پاکستان هم د پوز چې کوم دی دا غي چې کوم لیکل شوی آئین دی پکې هغه وایي چې د دې لپاره پوز جوړ کړل چې د خپل ملک حفاظت وکړي او د دښمن د حملو نه وساتي. نو د سیاستمدارانو ترمنځ او د غو مخالفین ترمنځ منځګړتوب کردار په دې لحاظ سره خونه جوړیږي. خو دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې پوز دا قسم کار کوي. پوز د دین مخکې هم نه یوازې دا چې دا قسم کارونه کړی دي بلکې پاغه باندې فخر هم کړی دی. مثال په توګه د پاکستان پوز د طالبانو د امیر نیک محمد سره په کال 2004 کې د بریګیډیر محمود شاه په مشرۍ کې یو روغه کړې وه. نیک محمد د طالبانو کمانډر د پاکستان د پوز خلاف جنگیده. دغه شان د پاکستان پوز یو شپې نورو مقابانی د پاکستان کې د طالب وسلوالي د پاکستان د ریاست خلاف جنگیدونکو سره روغې کړې دي. ورته هارون هم اچولې دي. د علاوه د پاکستان پوز پخوانی میجرانو یا افسرانو په ټلویزیون چینلونو باندې بیا بیا دا ویلې دي چې دوی د پاکستان په سیاست کې ډېر مهم رول لوبوي. لکه مثال په توګه د مهران بینک بتاسو نوم یاد دي چې په صدر لغاری او بنظیر بټو کله حکومتو د ویم په لسیزه کې نو دوی په بریف کیسونو کې پیسې تقسیم کړې وي. د بینک نه اغستې وي، سخت ځانانو ته ورکړې وي. دغه شان د پاکستان پوز هم دا په فخر سره وایي چې دی د متحده مجلس عمل جوړ کړی، یعنی ایم ایم ای چا چې په خیبر پختونخوا کې حکومت جوړ کړی، په دغه کې دینی جماعتونه ټول شامل وو. د دې علاوه د پاکستان پوز کله هم د پاکستان د سیاست نه بهر نه دی پاتې شوی. مثال په توګه د پاکستان سیاست مدار شیخ رشید اکثر دا وایي چې د پوز په سیاست کې رول چې دی غډیر ضروري دی او موږ هر سهار ماهم جی ایچ کیو ته سلام لزو. دغه شانتي د پاکستان د پوز نه دا تمه کیږي چې کله د پولیو په ضد کمپاین کیږي نو د پوز په مشرۍ کې دی وشي، کله چې مردم شماری یا سرشمیری کیږي نو مطالبه کیږي د پوز په مشرۍ کې دی وشي، کله چې انتخابونه کیږي نو د پاکستان سیاست مداران په خپل د غوښتنه کوي د پوز په رهنمایي یا مشرۍ کې دی وشي. پاکستان په پوز کې سرور غټ جنرالان چې دي، جنرال یحیی خان، جنرال ایوب خان، جنرال ضیاء الحق او جنرال پرویز مشرف سلویختو کالو پورې د پاکستان واک په خپل لاسو کې په زور اغستې دي. نو دا لومړی ځل نه دی چې پوز په داسې حالاتو کې مخې ته راغلی وي او هغه دا کردار لوبولې وي. اوس تاسو ته به تیر کال یاد کړم چې هم د دې حکومت خلاف د پاکستان تحریک انصاف چې کله داسې پر لتو ډېر اوږدې مودې پورې، نو هر سهار مهم به په ټلویزیون دا نارې پورته کېدي چې امپایر کې انګلی اٹھنے والی ہے. د دې امپایر ګوته پورته کېدونکې د دې مطلب نه بداو چې د جی ایچ کیو نه پاکستان د پوز هډ کوارټر نه به اوس یو ځل بیا د ماشاءالله غوشي. نو پوز په هر سهر مهام کې د پاکستان د خلکو د سسدانانو او د وطن په ریاست په مهم کردار لوبول دي.
صحیح، د پاکستان په پوز باندې دا هم اعتراض کیږي چې په ظاهر هی د پلت وهونکو ډله ډله کوله او د هغوی خلاف عملیات ونکړل. نو دغه پاکل باندې سیړونکو سوای
سیړونکو دا وایي انان رشید چې د پاکستان پوز په کله چې په کال 2014 کې د جون په میاشت کې په پیښور کې په آرمی پبلک سکول باندې حمله وشو او په کې د یو سل سلویخت نجات ماشومان وجل شو، پښتانه ماشومان وو او دغه استادان وو. نو د پاکستان پوز حکومت ته وړاندیزو کو چې وس آرمی اکشن نېشنل اکشن پلان جوړول پکار. نېشنل اکشن پلان مطلب دا چې د قومي تګلار جوړول پکار دهشتګرد خلاف. پکې یو اعلان دی دا کوم چې فوجي عدالتونه به جوړوي، بل اعلان دی دا کوم چې دوی به رد الفساد عملیات کوي، یعنی د فساد په ضد به د راپور دقیږي. دی داغې لاندې په قبایلي سیمو کې خاملیات وکړل، خو پنجاب کې د خلکو زیاتره خلکو فکر داره چې دی د پنجاب کې چې کوم مذهبي تنظیمونه دي هغې دپاره نرمه رویه ساتي. دغه شان د پاکستان پوز نه دا غوښتنه په دې وخت کې چې کېږي، ځینې چلونکي دا فکر هم کوي چې چونکې لبیک یا رسول الله تحریک چې وو نو هغو کم وسلوال تحریک نو د حکومت خلاف جګړه نه کوله بلکې د پاکستان د عین لاندې احتجاج کوو. دغه عین لاندې احتجاج کوونکي چې دي هغه ته د حق حاصل دی چې هغه سړک ته راوځي د خپل غوښتنو لپاره. خو په شک په پوز ځکه کې د پدې کې د پاکستاني مطبوعاتو تر مخه چې خپل د تحریک مشر چې کوم دی، د دې تحریک مشر خادم حسین رضوی په خپل یو تقریر کې وویل چې موږ د پوز خبرې په خولو راغلي نو پوز به زموږ خلاف ولې عملیات کوي.
صحیح، ډیره مننه رحمان بندر صاحب تاسو راغلي زموږ اوریدونکو مخبر کو.
هر کله
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دے
قدم اوریدن کو تاسو د ڈیوی ریڈیو خبری خبرونه تا وګه واس وړاندې کوو. د دې وخت مهم خبرونه ټول نه اول د خبرونو سر ټکی
د پاکستان د قانون وزیر د پنجاب سخت دریز ډلې تحریک لبیک لخوا تر فشار وروسته له خپلې دندې استعفا ورکړې. د سخت دریز ډلې مشان وای له حکومت سره د خپلو غوښتنو د منلو لپاره یو تړون لاسلیک کړی او د پوست په باور یې احتجاجونه پای ته رسولي.
جو ایگزیکٹو کی ذمہ داری ہے اس کے لیے ایگزیکٹو کو سپیس دینی چاہیے. دوسرے ادارے ایگزیکٹو کی سپیس اس کو نہیں دیں گے تو پھر یقیناً ایک بیسٹ کنڈیشنز کے اندر پرفارمنس نہیں ہو سکتی.
د پاکستان حکومت او د هیواد ستر عدالت د پاکستان په پوز نیوکه کړي چې د پنجاب سخت دریزه مذهبي ډلو احتجاجونو کې لانجمن رول ولې لوبوله. اسلام آباد های کورټ وای په څوک دی چې د منځګړی توپ کردار لوبوي.
د ریاست رول او ریت هیڅ تر نه ښکاري. زه فکر کوم دا د پاکستان د ریاست د مستقبل لپاره ډیر خطرناک خبره.
او د پاکستان وزیر اعظم او د پوز مشر په سعودي کې د سنی مسلمانانو پوزي ټلوالې غونډه کې د ګډون لپاره ریاست ته رسیدلی. څېړونکو وایي پاکستان تر اوسه پورې دا نه ده روښانه کړي چې د سعودي په مشرۍ له دغه ائتلاف څخه یې څه اهداف دي.
او اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره.
د پاکستان سرخار اسلام آباد سره نږدې د تونلاري اسلامي تنظیم پلویانو د خپلو غوښتنو د پوره کېدو وروسته له حکومت سره د یو تړون په پایله کې خپل احتجاج پای ته رسولی. په اسلام آباد کې بیا د یوې محکمې قاضي، سیاسي ګوندونو او په ټولنیزو رسنیو باندې عامو خلکو د حکومت او تحریک لبیک یا رسول الله نومي تنظیم ترمنځ جوړ جاړي او په دې کې د پوز په رول باندې نیوکې کړې دي. د اسلام آباد های کورټ قاضي وویل پوز ته د حق چا ورکړی چې د حکومت او مظاهرکیانو ترمنځ منځګړیتوب وکړي. د حکومت د کورنیو چارو وزیر احسان اقبال ویلي په کار ده چې حکومتي چارواکي د خپلو دندو ترسره کولو ته پرېښودل شي، چې اشاره یې په غیر مستقیمه توګه د حکومت په چارو کې د پوز مداخله ته وه.
د پاکستان د قانون وزیر زاهد حمید د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړې ده. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي د دغې منظوري هم ورکړې. په انتخابي حلفنامه یا انتخابي سوګن په بیان کې د ترمیم خلاف د تحریک لبیک یا رسول الله تنظیم کارکونکو د اسلام آباد سره نږدې په فیض آباد کې درې اونونه احتجاج کولو او د قانون وزیر نه د مستعفی کېدو غوښتنه کوله. ښاغلی حمید په پارلمان کې ویلو چې هغه یو سوچه مسلمان دی او ویلي دغه قانون د واکمن ګوند بشمول ټولو په جمع منظور کړی و.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په بلوچستان کې د بیان د ازادۍ په وړاندې غوښتنو او په دې برخه کې د خلکو په ډارولو باندې اندېښنه ښودلې. یاد کمیشن د یو بیان په ترڅ کې په حکومت او د بلوچستان په بلتون غوښتنو باندې غږ کړی چې رسنیو ته د کار کولو ازادي ورکړي. په بلوچستان کې د تونلارو ډلو لخوا د ورسپانو په ویشلو باندې بندیز لګول شوی او همدارنګه په دغه ایالت کې 15 پریس کلبونه تړل شوی دي.
ملګرو ملتونو پاکستان کې خپل کارونه تر نامعلومه مودې پورې ځنډولې دي او خپل عملی او کارکوونکو ته یې امر کړی دی د نوي امر پورې دی د یو ښار نه بل ښار ته د ادارې د کارونو په غرض او د شخصي ضرورتونو لپاره د سفر نه ډډه وکړي. په یو هدایتنامه کې ملګرو ملتونو خپل کارکوونکو په پاکستان کې دننه د غیر ضروري هوایي سفر نه هم منع کړی دي.
په مصر کې صوفي مسلمانان وایي که څه هم د سنای په جماعت باندې د خونړي برید له امله خلک سخت غمجن شوي، خو دوی به بیا هم د اسلام د پیغمبر د زوکړې د ورځ یا میلاد النبی د لمانځلو لپاره چمتووالی نیسي. د سنای په جماعت باندې د برید پر مهال 315 عبادت کوونکي وژل شوي او 128 نور ژوبل شوي دي. هیڅ کومې ډلې د جمعې د ورځې د دغه خونړي برید پړه چې په ال روزه نومي جماعت کې ترسره شوی و په غاړه نه ده اخیستی.
پرون د اتوار په ورځ د کیوبا صدر راول کاسترو هم د زرګونو نورو خلکو سره په شریکه رای اچولې ده. دغه وټونه د میونسپل انتخاباتو لپاره اچول کیږي. دا د کیوبا یوازنی نیغ په نیغه الیکشن دی او د دې د لارې به د غټو حکومتي څوکو لپاره مشران ټاکل کیږي.
د کوشنیانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف مشر ویلي چې دا مهال یمن د ځمکې پر سر د ماشومانو لپاره تر ټولو خراب ځای دی. ګرد کیپلر په عمان او اردن کې د یکشنبې په ورځ له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د یمن په جګړه کې لښکېلو غاړو څخه وغوښتل چې دغه هیواد ته د بشري مرستو له ورتګ څخه مخنیوي ونه شي. یونیسف د یک شنبې په ورځ په دې وتوانېده چې د سنا هوایی ډګر ته د شنبې په ورځ نږدې 2 میلیونه ډوزه واکسین واستوي. نوموړي زیاته کړه چې په خوراکي توکو، د کلورینو په ټابلیټو، د نس ناستې په درملو او د څکلو په اوبو بار کښتۍ د حدیدي بندر ته په لاره دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدم اللہ الدین کو تاسو ڈیو ریڈیو تا وگے اوس پرند کو یوبل رپورٹ چی پ قبالی سیمو کے جرنلستان او پیخور کی چدی ہغوی احتجاج کبی د پیخور پلس کلب مختا د احتجاج د سو روزن روان دے او وجی دادا چی د قبالی سیمی جرنلست خلیل اپریدی او دا غسر نورمل گری چی دی ہغا سو روز وڑان دے نیول شیوی وو. نور تفصیل سره زمون خبریال حمید اللہ پ دی رپورٹ کرا کبی.
د خبر ایجنسی او پیښور پریس کلب سره تړلي صحافیانو او خبریالانو دغه احتجاجي مظاهره کې د گرفتار شوي صحافي خلیل اپریدي او ورسره د لنډی کوتل پریس کلب دیو نوکر حسین علي درا خوشی کولو غوښتنه کوله. په مظاهره کې شریک یو قبایلی خبریال ابوذر اپریدي وایي
بم مونږ صحافیانو ته خودل شو او گرفتارم زمونږ صحافیان دي. نو دغه باره کې مونږ نن د خیبر ایجنسی صحافیان او د پیښور خیبرون اف جرنالیست او پیښور پریس کلب په مشترک نن یو مظاهره وکړه. په هغه مظاهره کې مونږ مطالبه وکړه چې دا د باعزت رها شي او بیا چې کوم خلق په دغه کې ککړ دي هغه خلاف دا تحقیقات وشي او دا مخې ته راوړی شي چې دغه سه کوم خلکو نه مونږ تحفظ غواړو هغه مونږ گرفتاروي. نو بالکل په مونږ په صحافت مونږ په کورو باندې ډیر یو بد اثر دی، ډیره پریشانی ده. کوم صحافیان چې راخلاص شوي هغه وسم ذهني ټارچر شوي دي، هغه په هسپتال کې اډمټ دي.
پولیټیکل انتظامی او امنیتی چارواکو تر اوسه د خلیل اپریدی او حسین علي په اړه هیڅ نه دی ویلي. خدا صحافیان د ځنې نورو قبایلي صحافیانو سره د جمعې په ورځ هغه وخت نیول شي وو چې د زړو گاډو د نندارتون د کوریج د پاره د بوتلي موټر لاندې چاودیدونکي مواد اومندل شول. دا چاودیدونکي مواد یو بل قبایلي صحافي میساجد په نخه کړی وو. د میساجد سره سره نور نیول شوي قبایلي صحافیان پرهات شینواری، عمر خان او ایمان خټک چارواکو د 200 غنټو د پلټون وروسته خوشي کړي. خو یو صحافی خلیل افریدی او د لنډی کوتل پریس کلب اسسټنټ حسین علي تر اوسه ایثار ساتلی دي. یو بل قبایلی صحافی اسلام ګل وای پر وستیو کې د قبایلی سیمې د صحافیانو د پاره آزاد صحافت ته هندان اچول کیږي.
قبایلی سیمه د تیرو 1415 چې د جنگ نه تیریږي، نو په دې جنگي حالاتو کې د خبریال کار لا پسې زیات مشکل شي او هر فریق او هر ډله غواړي چې د دې لپاره کار وکړي. نو زما په خیال باندې چې په اوس وخت کې بیا دا یو په یونیو شکل کې دا کړې یا دا سلسله شروع شوې ده، او دا زما په خیال باندې چې چرته اتفاق ونشي او حکومتونه یا چارواکي په دې باندې کار ونکړي، نو دا پراتونکو کې دا یو ډېر خطرناک نتیجې به ولري. ده
د مدني ټولنې فعالانو، سیاسي مشرانو او د صحافیانو لخوا نه یوازې دا چې د دې پیښې په سختو ټکو کې غندنه روانه ده، بلکې د نیول شوي صحافیانو د راخوشي کولو غوښتنه هم ورسره سمه ده. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، پېښور.
قدم نوردن کو ویل کیږي چې په ماشوموالي باندې واده چې کم کیږي پاغي کې سلور او یا پیسه د چدي هغه په پاکستان کې دی. په دغه اقرب باندې په پیښور کې په مردان کې یو سیمینار شوی دی او د یو غیر دولتي ارګنایزیشن اداري چې د هغه په خلکو کې د آگاهی لپاره دغه سیمینار کړی دی. ویلي چې خلکو ته ماشومانو ودونه چې دی هغه په کم عمرې کې نه دی پکار. نور تفصیل سره ریاض حسین په دې رپورټ کې راکوي.
په سیمینار کې موجود د مقامی جنرال کونسل غړی کوثر وسیم وایي په ټولنه کې د کم عمرې د ودونو په وجه باندې خزو ته سخت مشکلات مخې ته راځي.
کم عمرې شادي کې دای چې یو هغه ماشوم دونه پویږي نه، ای باندې فزیکل ډیر زیات دباو راځي. فادنه پس چې کم دا غي مسلې لکه ماشومانو کې هغه ډېر ته موشي هغه بلاندې باندې ماشومان می، نو اده کور کار می، اده ماشومانو ذمہداري، نو هغه غي کې هغه خزه بیا ماشومانو تربیت ډیر زیات بیا ګراني، هغه بیا نشي کولای ځکه چې هغه خپل عمر ډیر لري. لگی خبر چا لوب کی اولوب نہ داغي وادو شنو بس خي ما شمانو تا ک الکی ک جنی اغه لخ کل تعلیم ور کی اغه کی فرق بالکل مکه چ دالک دی یادا جنی دا دلته خود خزه دون اختیار نشتا چاغي مخ کی خپل خبر رسی دغه دلته خو خزه ته دانم اختیار نشتا چا خپل لور وادو کی اغه نه تاسو کی بس تاسو لور زور کم
په پاکستان کی د انسانی حقوقو د کال 2012 د رپورت مطابق سلور او یا پیسه د جنکی په کم عمر کی واده کیږي او د واده نو وروسته شپه ته پیسه د میندو کی ذهنی ناروغي هم راخاره شي په سیمینار کې دا خبره هم مخې ته راغله چې په ملکی سطح باندې سلويخ ملیونه ماشومان 15 کال عمر ته نه رسی او په سلورو کې درې ماشومان د کم عمر د ودونو لوجه د مرګ په خوله کې لاړ شي د دې ترڅنګ د کم عمر د ودونو په نتیجه کې په زرو کې شپږ او یا میندې هم د ماشومانو د پیدایش په وخت ژوند له لاسه ورکوي د کال 2010 د اتلسم ترمیم نو وروسته په پاکستان کې په صوبایي سطح باندې هم اوس مختلف قانونونه جوړ کړی شوی دي او په پنجاب او سند صوبو کې د ماشومانو د تحفظ لپاره قانون مخې ته راغلی دی په سند صوبه کې د ماشومانو د کم عمرې د ودونو د منې کولو لپاره د واده عمر 18 کاله مقرر کړی شوی دی په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې تر اوسه پورې قانون نه دی جوړ کړی شوی او په صوبه کې صوبایي حکومت د چایلډ پروټیکشن او ویلفیر کمیشن جوړ کړی دی چې د ماشومانو حقونه خوندي وساتي په دې حق له د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي په سیمینار کې موجود عمران ټکر وایي صوبایي حکومت د زر تر زره په صوبه کې د ماشومانو جنکو او هلکانو د کم عمرې او په زور د ودونو مخنیوي وکړي
الریډي د خیبر پختونخوا کې پی چایلډ پروټیکشن او ویلفیر کمیشن ناغي یو بل تیار کړ دی خو چونکې مونږ ته داسې نظر راځي د دې اسمبلی وخت اوس لږ پاتې دی نو مونږ ویو چې دغه تیار بل په دې باندې مشورت وشي او څومره چې سټیک هولډرز دي هغه په یو میز باندې مونږ راغونډو او هغه کې نورم تجاویز وی هغه مونږ ته وړاندې کی او دغه بل چې دی نو د لاندې سطنه اسمبلی ته لاړ شي او په دغه اسمبلی کې هغه پاس شي دغه صوبه کې د کم عمرې د واده د مخنیوي لپاره یو قانون مخې ته راشي نو ښه خبره به وي
په سیمینار کې دا خبره هم مخې ته راغله د کورونو دننه په ښځو باندې تشدد کیږي چې لوجې نه یوازې د ښځو په صحت باندې اغیز پریوزي بلکې نوی کول او ماشومانو باندې هم بد اثرات پرې باسي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
استاسو په ټوله نړۍ کې په وپاڼه هم اوریدل شي
زموږ د وپاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com
اوریدونکو اوس همزو بلوچستان پر لور د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په بلوچستان کې د بیان د ازادۍ په وړاندې ګواښونه او په دې برخه کې د خلکو په ډارولو باندې اندېښنه ښودلې یاد کمیشن د یو بیان په ترڅ کې په حکومت او د بلوچستان په بلتون غوښتونکو باندې غږ کړی چې رسنۍ ته د کار کولو ازادي ورکړي له بلوچستانه حمید سمسور پر دا راپور چمتو کړی
د پاکستان د بشری حقوقو سازمان په بلوچستان کې د صوبې په بلوچ سیمو کې د ورسپانو او د خبری رسنیو پر بندیز باندې سخت تشویش شوډلې دي شمس مندوخیل په دې باب وی چې وخلګو ته معلومات ورسول دا د دوی په بنسټیزو حقوقو کې شامل دي
دا د هیومن رائټس او د بشری حقوقو وایلیشن دی ولی دا له فریډم اف سپیچ چې دی دا د ګردو خلکو حق دی او دا پاکستان هم ریټیفای کړی دی او د پاکستان په آئین کې هم دی نو په دې وجه زما دا خیال دی چې دا یو ډېر غلط قدم دی چې اخیستی دی خلک بالکل د بلوچي سیمه ګرځ محرومه ده هغه له اخبارو څخه
د گوادر د مطبوعاتو کلب مشر بیرام بلوچ وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون ته وویل چې اوس هم وځه هغه ډول ده
15 پریس کلب بند ہیں جس میں مکران کے تمام پریس کلب ہیں صحافتی سرگرمی مکمل طور پر معطل ہیں کئی صحافی جو ہے انہوں نے وہ اپنے علاقے چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں بھی منتقل ہوئے ہیں
پنځلس د مطبوعاتو کلبونه تړل سوي دي چې په هغه کې د مکران ډیویژن ټوله شامل دي صحافتي سرگرمیانې ټوله ځنډول سوي دي یو څه خبریالان داسې دي چې خپلې سیمې پرې ایښې دي نور سیمو ته تللي دي په خبریالانو کې ویره خورا ده او دوی د ویرې ژوند تېروي د بلوچستان د خبریالانو د سازمان مشر خلیل احمد وایي چې د یوې میاشتې د تېرېدو باوجود اوسم وسه اغه ډول دا
اوس پر کم علاقې دی د بلوچ بیلټ اگر مطلب داخل کلاتی مستون شورا پنچکو زواده مشکی دلته اخبارات تفصیل هم بندي او دغه علاوه دا پریس کلب هم بندي نو صورتحال بالکل دغه سي څنګه مخ کې دا کلدم بلوچ الهدي پسند تنظیمن نه دی هغه کې بلوچ لیبریشن فرنٹ دی بی ایل اے دی یونائیٹڈ بلوچ دا کر دا دغه مطالبه دا دی کہ بھئی اس مش سی سی بالکل دا حکومت موقف چاپی لیکن اس مش موقف اخبارات کی نہ چاپی جی اس مش خبرون نہ چاپی جی نو دا یک طرف
او دغه ډول د شبي په لورو پرتو سیمو او خبري اعلان ته معاشونه نه ورکول کیږي دوی زیاتره خپل تر وګزر د اخباراتو پر اشتهارات یا دغه پر خرڅولو پر کمیشن باندې کوي لکن هغه هم اوس ور باندې بند سوی دی خبري اعلان وی چې اوس دوی د خپل سیمې ستونزې او مشکلات د ټولنیز پانو لوري خوروي بیرام بلوچ وی ناڅرګند وسلوالو و دوی ته د خبري رسنوي د واتس اپ لاري تړکی ورکړی دي چې د خبرونو د خورولو لړۍ وتړي د بشری حقوق سازمان له بلوچ وسلوالو زخم غشتنه کړې ده چې د خبری رسنوي د خپلواکۍ په مخ کې د خند نه جوړ شي
دوی وخت وسو خلکو لا اخبار نه دي او ګورنۍ چې دی په دې باندې عمل نه اخی صوبایي حکومت ریسپانسبيليټي ده د عدالت دا ریسپانسبيليټي ده چې دا خلک له دغه فریډم اف سپیچ څخه لیرو ولکې
خبري اعلان وی چې دوی له خپل سیمو څخه خبرونه استوي خو لکن له اسلام آباد او له نورو ځایو څخه بیا هغه خبرونه نه خورېږي هم له دغه کبله بلوچ وسلوال دلی دړکی و دوی ته ورکوي په بلوچستان کې له کوټې څخه و 200 ته نږدې ورسپانې خورېږي د ټلویزیون او د خبری رسنوي مرکزونو دی واغو ته حکومت تعفوز ورکړی دی د دوی غشتنه دا چې په نورو سیمو کې د هم دغه ډول تعفوز ورکول شي حمید سمسور وایس اپ امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټه
زمون خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ
منځنه سپیدی
شپږ سوه یوشت
په دغه صفو تاسو مونږه رونه اوریدلی شئ
قدمن اوریدم کو تاسو ډی ور ډیو ته غوګي وسره زوبل رپورټ ته چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د پوسر لکر جنرال قمر جاوید باجوا د سعودي عرب په مهم سفر ریاست ته رسیدل دي دغه سفر په داسې محل کې کیږي چې پرون د اتوار په ورځ د سعودي عرب په مشرۍ کې د سنی مسلمان هیوادونو پوځي اتحاد د دفاع وزیرانو په غونډه کې رسمي ډول باندې پرانسته شوې ده دغه اقربانه نور تفصیل راکوي زمونږ خبريال ارشد حسین په دې رپورټ کې
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د فوج سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا په داسې حال کې د سعودي عربستان خار ریاست رسیدلی چې هلته د سعودي عرب په مشرۍ کې د مسلمان هیوادونو د عسکري اتحاد غونډه روانه ده د پاکستان سرکاري مطبوعات وایي د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او پوځي سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا سره د سعودي عرب په دغه سفر کې د هیواد د باندینو چارو وفاقي وزیر خواجه محمد آصف په شمول اعلی حکومتي چارواکی هم شامل دی د پاکستان د اعلی سیویلین او پوځي چارواکو ریاست د تګ ایجنډا نه د معلومه او نه د ښکار کړی شوی چې ګواکې دغه سفر د سعودي عربستان په مشرۍ کې د جوړ مسلمان هیوادونو د عسکري اتحاد د رواني غونډې په ترڅ کې کیږي پرون د سعودي عربستان په سرخار ریاست کې په یو سلويخ اسلامي هیوادونو ګډ د دغه عسکري اتحاد په باضابطه توګه اعلان کړی شوی وو د دغه عسکري اتحاد مشرۍ د پاکستان د فوج په خوانی سرلخکر جنرل ریٹائر راحیل شریف کوي په سنی مسلمان هیوادونو ګډ دغه اتحاد کې ایران شام او عراق نه دي شامل کړی شوی که څه هم د پاکستان حکومت د وزیر اعظم او د پوز در سرلخکر ریاست د سفر مقصد نه دي ښکارا کړی خو سیلونکو وايي پاکستان د دغه عسکري اتحاد یو مضبوط غړی دی او نظر لري چې د پاکستان د اعلی سیویلین او عسکري چارواکو دا سفر ښکارا کوي چې مهم فیصله به پکې کیږي پرون په سعودي عرب ریاست کې د اسلامي هیوادونو د عسکري اتحاد غونډې ته چې اوس هم دوام لري. د دغه اتحادي ځواک مشر راحیل شریف ویلیو د دغه اتحاد مقصد د ترهګرۍ خلاف جنگي دل دی او دا د کوم ملک مسلک او دین پر ضد نه دی. ایران د سعودي عربستان په مشرۍ کې جوړ د اسلامي هیوادونو دغه عسکري اتحاد ته د شک په نظر ګوري. د دفاعي چارو سیړنکار او د پاکستان د فوج پخوانی افسر بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وایي په دغه اتحاد کې درون او مضبوط ملک یوازې پاکستان دی.
نو معلومی کی دا سی چې دا وسنۍ چې کما دوره ده دینه به د دې کولیشن چې کوم خط دخل دی کوم غرض او مقاصد دي او د کوم اهداف دي هغه ټول به په دې کې واضح شي.
نوموړي مخکې وایي په نړۍ کې دغه اتحاد ته د سنی ملکونو اتحاد په نظر کتل کیږي. ولې په روستو کې د پاکستان او ایران په اړیکو کې راغلی ګرم جوشي او بیا د پاکستان د فوج سر لخکر جنرل قمر جاوید باجوا ایران ته سفر دا تمې پیدا کړي چې پاکستان به په منځني ختیځ کې د امن او استحکام لپاره د ایران او سعودي عرب ترمنځ سالیسي وکړي.
یو دغه خبره ده چې د ایران کوم تحفظات نو آرمی چیف چې کومه دفتر کړې نو د دغې نه معلومېږي چې د هغوی تحفظات یې کافي حده پورې کم کړي دي او هغې چې کومې غوښتلې دي هغه به هم د هغوی وړاندې کېږي.
په سعودي عرب کې د اسلامي هیوادونو د عسکري اتحاد غونډه لا اوس هم روانه ده او د دغې غونډې مشري ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان کوي. په دغه غونډه کې د پاکستان استازیتوب د هیواد د دفاعي چارو وزیر خرم دستګیر کوي او نوموړي پرون د دغه اتحاد غونډې ته خپله وینا کې ویلي وو چې د ترهګرۍ د ناسور جرړې یوازې د پراخه اتحاد د لارې ختمېدی شي او پاکستان په دغه اتحاد کې شامل د غړو هیوادونو د شریکې تګلارې مرګرې دی. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
ترنو قدرمن اوریدونکو اوس هم زو یو نړیوالې مسلې ته. په سوریه کې د بشر د حقونو د څار ډله چې په لندن کې میشته ده هغوی وایي چې د سوریې د پوز په بمبارۍ کې لږ تر لږه 23 کسان وژل شوي دي چې په هغې کې ماشومان هم شامل دي. د امریکا غږ دغه راپور درته زموږ همکار کلیم افضل ژباړلی.
د شام په حالاتو نظر ساتونکو ډلې سیرین ابزرویټری تر مخه د شام پوس په بمباری کې د رښتنه عام ملکی وګړي وجل شوی. حکومتي ځواکونو د شام شرقي غوطه سیمه کې هوایی بمباری کړي او د حکومتي یاغیانو مرکزونه د نخښه کولو دعوی کړي. سیرین ابزرویټری په وجل شو کې د ماشومانو د وژنې اطلاعات هم ورکړي. بیان تر مخه سلور تنه عام ملکی وګړي پکې جوړل شوی هم دي. تیرو دوه اونو کې په غوطه سیمه کې یو سل شل تنه وجل شوی. د سیرین ابزرویټری ډایرکټر رامی عبدالرحمن مدبواتو ته وویل مرګ جوبلو کې زیاتوالی هم راتلی شي. د شام نه راغلو د دغو راپورونو په آزاده توګه پخلی نه دی شوی. د تیرې ورځې هوایی بریدونه دوما، مصرابا، ینترما، میدیرا او هرستا سیمو کې ترسره شوي. دا هغه سیمې دي چېرته چې اوس هم حکومت مخالفین خپل واک لري. دا سیمې د پایتخت دمشق سره چار چاپیره پرتې دي. شرقی غوطه سیمه ترکی، روس او ایران ترمنځ د یوې لوزنامې د لاندې محفوظ علاقه ټاکل شوی و. چرته چې حکومت یا مخالفینو لخوا هیڅ قسمه تشدد یا جهریت نشو کېدی. خو د هغې لوزنامې باوجود په دغې سیمه کې حکومتي عسکرو لخوا بمباری ترسره کیږي. د شام حکومت هم تور شوی چې یاغیانو لخوا هم دغو علاقو نه د دوی په عسکرو بریدونه ترسره کیږي. یا اوږد وخت راسی حکومتي یاغیانو خپل ځان په دغه سیمه کې محفوظ ساتلی باوجود د دې چې حکومت په دغو علاقو کې خوراکي ترسیل او د عام ضرورت کومک تړلې او ولسې سختو مشکلاتو سره مخ کړي. را روانې نهې پر ورځ به په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د سوري لاندې د شام په حالاتو کې ښکیل ټولو ډلو ترمنځ په باقاعده توګه د خبرو اترو یو بل پړاو پیل شي. د اروپایي شورا د خارجه تعلقاتو یو مشر مطبوعاتو ته وویل په شرقي غوطه کې یاغیانو پر ضد د شامي حکومت بمباري ښایي چې دوی یاغیان کمزوري کول غواړي چې مقصد یې په جنیوا کې د خپلې خوښې نتیجې ترلاسه کړي. شرقي غوطه سیمه 300,000 پورې آبادۍ لري. د شام حکومت سره په دغو عملیاتو کې د روس د پوز هوایی ځواک هم مرسته کوي. د شام کشاله د کال 2013 راسي روانه ده چې له عمله اندازو تر مخه سلورو لکو خلکو ژوند بیللې او همدارنګه لکونو خلکو نورو گاونډي هیوادونو ته کډې کړي. د هیواد اډانه مکمل تباه شوی او باقی پاتې ولس د ژوند بنیادی ضرورتونو نه مکمل محرومه ده.
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه به ډیر زر وخیږي د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا یا خو پتا کې زړې یا به کینسر وخیږي او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي.
قدم نور دین کوتا سو ډیور ډیو ته وګیا وځو. یو بل رپورت ته چې د افغانستان ختیځ کې طالب وسلوالو او د دایشانو ترمنز انخته شوې ده چې لامل یې 200 افغان کورنۍ چې دی هغه به کور کړی شوې دي. دغه اقلمانی نور تفصیل سره زمونږ همکار اشفاق مومند په دې رپورت کې راکوي.
د افغانستان په ختیځ ولایت کې د داعش او طالبانو ترمنځ تازه انخطو لقبل په سوونو کورنۍ به کور شوې دي. ځای چارواکي وایي چې د ننګرهار په خوګیانی ولسوالۍ کې د دوه وسلوال ډلو ترمنځ د درنو انخطو په وجه 200 کورنۍ خوندې سیمو ته په کډه کولو مجبور شوې دي. د ننګرهار ولایت ولایتي کونسل مشر احمد علي حضرت ازادۍ رادیو ته ویلي د طالبانو د ولقې لاندې سیمو کې دا انخطاب پیل شوې دي. د زیاته کړه چې زیات خلک د دواړو ډلو ترمنځ جګړه کې د وجل کېدو لویری په کډه مجبور شوي. ځینې خلکو د طالبانو سره مرستې کړې ځکه چې دوی داعش او خارجي وسلواله ډله ګڼي کوم چې وخت په وخت دوی په کلو هم حملې کړې دي. د طالبانو او داعش ترمنځ د جګړې له کبله د خلکو بېکوره کېدل په دا کوم لومړی وار نه دي شوي. د خوګیانو ولسوالیو خلکو وړاندې هم د دې دواړو ډلو ترمنځ جګړې زغملې دي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د خوګیانو ولسوالۍ په وزیر تنګي سیمه کې د اکتوبر په میاشت کې د جګړو له کبله نږدې 2000 کورنیو کړي کړي دي. د وزیر تنګي وعده د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کاروبار لپاره لوی لار ده چې پر وسلوالو با مادنیات گاونډي ملک پاکستان ته د وړو کار تر سره کاوه. د افغانستان د بډو رشوتونو د مخنیوي او د سارنې اداره وایي تیر کال په دې لار پاکستان ته د قیمتي کانو او د نورو مادنیاتو نه وسلوالو 46 میلیونه ډالره ګټه کړې ده کوم چې په غیر قانوني توګه قاچاق کړی شوی وو. افغانستان کې د نړۍ انتهایی قیمتي مادنیات پیدا کیږي چې پکې کافر اوسپنه قیمتي کاڼي او نور یو شمیر اوسپنه شامل دي. د ننګرهار په دې سویلي ولسوالۍ کې چې کله داعش چې د داعش خراسان په نوم باندې پیژند شي خپل فعالیتونه شروع کړل نو د طالبانو سره یې انخطې پیل کړې. د طالبانو سره د انخطو ترڅنګ داعش په عام خلکو هم حمله شروع کړې. د ځایي خلکو کورونه یې وران کړل بازارونه یې وسوځول او د خپل ولقې لاندې سیمو کې ماشومان سکولونو ته د لیږلو نه منع کړل. دې ډلې په افغانستان کې په یو شمېر غټو ښارونو کې د لویو بمی چاودنو کولو ذمهواری هم په غاړه اخستی چې پکې په جماعتونو او په عبادت کوونکو حملې هم شامل دي. افغانستان کې د امریکایي او ناټو پاوز کمانډر جنرال جان نیکلسن وایي داعش په افغانستان کې د خلافت پر ځای کولو په کوشش کې دي. نوموړي په نږدېو کې وایس اف امریکا ته ویلي چې داعش جلال آباد خپل پایتخت په راتلونکو کې جوړول خوښ کړي دي او وایي چې په ننګرهار به هم قبضه کوي. افغان او امریکایي پاوز په ګډه د یادې ډلې پر ضد درانه عملیات شروع کړي او د ننګرهار ولایت په یو شمېر برخو کې یې د داعش مرکزونه په هدف کړي دي. عطا الله خوګیانی چې د ننګرهار د والی وایان دی د خالی په ورځ خبریالانو ته ویلي چې په اچین ولسوالۍ کې یې 14 د داعش وسلوال وجلی دي چې پکې دوه د دوی کمانډران هم شامل دي. اچین ولسوالۍ چې د داعش مرکز دی دغلته دا وجنه د جنگي جازونو لخوا په بمباری کې شوې ده.